تړي مشي افغانستان کې د ماځګر څلور بجې دي. تاسو مخه کلاساته راډیو نوریز موږ د خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتملي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې په پیل شي. خو تر هغې وړاندې ته د سات خبرونه ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د مخام په شپږ نیمې بجو د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلیک دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا به د دې درې ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه په تېره د نجونو تعلیم او کار هغه مسایل دي چې په تېرو نژدې څلورو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې خوا پرې ټینګار شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې درانه بارانونه کېږي او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې وویل نن د شنبې د نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د څلوېښت د لسو څخه نیولې تر پنځه څلوېښت ملي متر پورې د درنو بارانونو له دې کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپورې، ناسیانو، ممندرې، کامې او نورو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمېر نور ټپیان دي او د خلکو کورونه او کروندو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت له هغې پرېکړې هرکلی کړی چې ویلي دي پی او آر کارت لرونکي باید ونه ځورول شي. دغه وزارت د پاکستان ټولو صوبو ته امر کړی چې پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال دی تر هغې نه تنګوي تر څو د دوی په هکله کابینې کومه بله پرېکړه نه وي کړې. پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون په دیرشمه نېټه پای ته رسېدلی، خو داسې هڅې روانې دي چې د دوی د اقامې موده تمدید شي. د هغه کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنرۍ لخوا پاکستان کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي. له پاکستان واره د مخه د آی سی سی کارت لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیل شوې او د په دې ترڅ کې لسګونه زره کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیلو سره زم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیلو ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تېر ماښام له نوی جرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د رسنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحده ایالاتونو حملو د دې هېواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحده ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د دولس ورځنۍ جګړې پر مهال په فردو نتنز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي حملې وکړې. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې دا چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې وګوري او دا به په تېرو شپږو میاشتو کې د دواړو مشرانو درېمه لیدنه وي. او وروستۍ خبر همدا چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېره څه باندې یو میاشت کې نږدې څلور سوه پنځوس زره افغانان له ایران نه هېواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان نن دوشنبې ویلي چې دغه شمېر کډوال د جون له لومړۍ نېټې د جولای تر پنځمې نېټې پورې راغلي دي. دغه ستنېدنه وروسته له هغې ترسره شوې چې ایران په دغه هېواد کې د بیا ستانه کډوالو خبرداری ورکړی چې د جون تر شپږمې پورې دې له دې هېواده ووځي. د کډوالو نړیوال سازمان ویانت فرانس پریس ته ویلي د کال له پایله د ټولو رسنیو شوو کسانو شمېر څه باندې نهه سوه شپږ زرو ته رسېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لیکې کمیشنرۍ د کډوالو په دې شمېر کې راستنېدنه یو ناورین بللی دی.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
سلامونه ستړي مشه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هر کله کوم. نن په خبرونه کې د سیلابونو له کبله د ساري ناروغیو مخنیوي څنګه کولای شو خبرې کوو. دا چې د افغانستان په څو ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې سیلونه راغلي دي او د مالي تاوانونو سربېره یې په ننګرهار کې خلکو ته اسانۍ تاوانونه هم رسولي دي. دا چې دغه سیلابونه څه ډول ناروغیانې له ځان سره راوړي، څنګه دا ناروغیانې خپرېدای شي، مخنیوی څنګه کولای شو، او په سیلاب ځپلو سیمو کې ماشومانو ته او همدارنګه کورنۍ چې هلته اوسېږي دوی باید څه ډول هلته ژوند وکړي، کومې لارښوونې ورته لازمې دي تر څو له سیلاب وروسته سیمو کې چې دوی اوسېږي هلته د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیولی شي. دوی نن پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ وکړئ که خپر پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه وکړئ، همدارنګه ډاکټر صاحب هم د اړوند موضوعاتو په تړاو ستاسې پښتنې ځواب کړي. خبرونه کې راسره ملما ډاکټر نجیب الله زاخیلوال چې د طب مجلې مسؤل مدیر دی او همدارنګه په دې برخه کې کار کړی. ملما دی، ډاکټر صاحب تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. اوریدونکو ته به مدانه اوریدونکو ته وروسته وخت ورکړو پل به ملدی وکړو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. ننګرهار تازه ورکې سیلاب راغلی دی چې هلته ماشومان پکې وژل شوي دي، مړ شوي دي، او همدارنګه د دې نه مخکې میدان وردګ او لوګرو کې هم ورته پیښې شوې وې. کله چې سیلاب راځي له هغې نه وروسته ډېرې ساري ناروغۍ هلته رامنځته کېږي او ساري ناروغۍ هلته خپرېږي. که پیل ته په دې وکړي چې د سیلاب او د سیلاب له امله دغه خپرې شوې ناروغۍ چې کله مطالعه کېږي په طبابت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې په دې برخه کې چې کله محصلین درس وایي څه ځانګړې شته که نه شته، او که چېرته وي دغه لارښوونې که تاسو راته ووایاست مهرباني.
سلامونه او درناوی تاسو ته، ستاسو تکنیک همکارانو ته او ستاسو لر ټولو اورېدونکو ته. لومړی خو زه په دې اواخرو کې چې سیلابونه راغلي دي ټولو هغه کورنیو ته چې مالی جاني او نور توانونه لیدلي دي د زړه له تاله ورسره غم راځي کوم او پرې غمجن یم. په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې د سیلاب له امله په سوات کې ټوله کورنۍ له اوښو او تقریبا 12 تنه یې په اوبو کې غرق شول. زه که ستاسو پوښتنې په ځواب کې ووایم، موږ د زعتامې په نامه مضمون په طب کې درلوده، خو بدبختانه په هغې کې موږ ځانګړی یا چې کوم بحث یا عنوان یا کومه داسې ځانګړې برخه نه درلودله چې یوازې سیلاب او د سیلاب اړوند ناروغیو ته ځانګړې شوي وي، او په دې برخه کې محصلین یا ډاکټران په راتلونکي کې روزنه ولري. زه د 2006 کال نه مخته خبره کوم، وروسته نو که شاید ځین ډاکټر صاحبان وایي چې دا کار شوی، زما استادان هم شاید دا خبره واوري. ولې په نوره دنیا کې چې دی په طب کې دغه بحث چې دی د سیلاب او د سیلاب څخه راغلي ناروغي یا په دې برخه کې په مختلفو برخو کې، مثلا په سیاتامه کې د سیاتامه په نامو مضمون چې په پبلک هیلت ورته، په دې برخه کې په دغه کېږي چاپیریال میډیسین چې ورته وي، یا د پاره یا چاپیریال کې چې ورته وي، اپیډمیولوژي کې ټروپیکل میډیسین چې ورته وي، او همدارس نورو برخو کې په هر برخه کې په ځانګړي بحث کې ځانګړي عنوان لري. نو دغه کمبوتی تابان پر زمونږ په طبابت کې دا، نو کزې پړه په جنگونو ورواچوم، نو دا به لری نه وي زمونږ دغه جنگونه دغه یاسې ناخوالو بای شي دي.
اوس چې په افغانستان کې سیلونه راځي، په داسې سیمو کې راځي چې هلته خلک اوسېږي، د سیل نه مخکې مالته دوی اوسېدلې وي، بیا چې سیل راشي کورونه یې ویسي، هغه سامانونه او دا چې اوبه ځان سره څومره د نورو سیمو نه د خلکو کورونو سامان راوړي، یا په دې کې دا نور خزنده او حشرات راځي، په دې اړه ته وایست خلک څنګه د دې نه ځان وساتي، په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې خلک باید څه وکړي؟
که زه دا ستاره پوښتنه دا واخلو وخر ته پرېږدو، نو دا به غوره وي. خو لومړی کې په دې برخه کې ما په شخصي ډول باندې په زه او زما ملګرو ډېر خلکو د خبرتیا باره کې دغه کړی دی. یو شی باید موږ د ازادي راډیو له لیارې دې ټولو خلکو ته، او زه خو په دې برخه کې د ازادي راډیو له ټول ټیم او ملګرو نه مننه کوم، ځکه چې دا یې تقریبا زما چې د سیلاب په برخه کې دریم پروګرام دی چې کوي، او نو په دغه دوه پروګرامونو کې زور سره ما په اړتیا پروګرام کې دا خبر پر ځغار تا کړی و چې ګوري دغه سیلاب او انسان یو ځای پیدا شوی دی. دا څه پرون دا کومه داسې یو نوې پدیده نه موږ لکه وویل چې یعنې مثلا کرونا واچو کنه چې افغانان ورته آماده نه دي. یو دا دی د انسان د پیدایښت سره جوخ سیلاب پیدا شوی دی، او څومره چې د اوبو علم دی یا څومره چې د جیولوژي علم دی، څومره چې دا نور علوم چې دي چې مثلا د محیط ساينس دی او دا نور چې دي، دوی د څېړنو وروسته دا ثبوت شوی ده یا پورتمولوژي چې ده دا ثبوت شوی ده چې سیلاب چې دی چې کومه لار ده ده سل کاله یو ځل دا په ډېر خطرناک ډول په وژونکي خرابونکي ډول باندې سل کاله وروسته په اغېز یې بیا راځي. که تا په زر منزله کورونه هم جوړ کړي وي، هغه لاره چې دی په کلونه په خو راغلی دی، دا د خپل میراث یا د خپل حق حقوق چاته نه پریږدي. کله کله زه ملګرو سره کوم چې د دا عادت چې دی ګوري دا ډیر داسې دغه غیرتي عادت لري چې خپل سیمه خپل وطن خپل هغه په اصلاح هغه لاره چاته نه پریږدي چې سل کاله وروسته پرې راځي. ستا جوړ کړي پټي، ستا جوړ کړي بندونه، ستا جوړ کړي کورونه، ټول حیوانات هر څه درته وړي. نو زه د خپلو دا یو ځل بیا د ازادي راډیو لري خلکو باندې غږ کوم چې ګوري د سیلاب روونه معلوم دي، د دې څخه لري کورونه جوړ کړئ. د سیندونو روونه معلوم دي، دا بیره خبر ده چې د محیطي یا د چاپیریال د ککړتیا یا د بارون د کمبوت له وجه نه ځینې وخت سیندونه وچشي لکشي او بیا خو بیرته د خپل هغه سل کاله وروسته بیرته خپل اوج رسیږي. ګوري په کابل کې تاسو ولیدل، په جلال آباد کې مو ولیدل، په سوات کې مو ولیدل، په کونړ کې مو ولیدل، په لغمان کې مو ولیدل. چیرته چې دا چې پخوانی خلک دي تورنه پختره او کچا چې د اتیا او نوي کال عمر دی، هغه درته وایي چې دا خبره بالکل درسته ده. د جیولوژي دا چې ورته وایي د جیولوژي علم دا خبره ثبوت کړي ده. نور علمونو هیدرولوژي د محیط ساينس دا ثبوت کړي چې سل کاله وروسته سیلاب یو ځل په خپل لار چې راغله دغه لار باندې راځي. نغه دغه خبره ده وایو سړي بخنه غواړم دغه خبره کوم وایي چې یو سړي په خېټه مارته شو به جړل. نو موږ باندې سیلاب تیر شو، موږ نه جاړو و چې دای لار شو د سیلاب د خپل لار ته د لارې منی سي د نوري طریقې آبادې کې نوري زمکه آبادې کې نور ځینې کورونه د دې غصب نه د دې د سیلابونو د مخه د غصب نه مخه واخلې. نو د خپل ژوند د بقا لپاره دا کار نور باید ونه کړي خلک. بس
په هلمند ولایت کې په درستیو کې چې د وچکالۍ راغلې ده، موږ هلته اوریدونکي درلودل د دوی شکایت دا و چې کله سیلونه راشي د دوی کورونه وړي، د دوی ځمکې وړي، پټي وړي. دغه پوښتنه موږ نه مطرح کړې وه چې تاسو ولې د سیندونو په داسې لار کې چلته اوبه تېرېږي یا اوروي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د اوبو وي هلته کورونه جوړوي. دوی چې وچکالي ده او په دغې برخو یعنې د سیند په لمنو کې یو څه اوبه وي، موږ ځکه نږدې ورځو، یعنې چېرته چې اوبه وي موږ هلته کرنه کوو، چېرته چې اوبه وي موږ هلته کورونه جوړو. هغه خلک چې بیا وچکالۍ سره مخ دي څه وکړي؟
نو ګوري دا دلیل نشي کېدلی. اوس ګوري دا غصب دی. سیلا وی دا زما میراثه ده، زما ځمکه ده، ته زما ځمکه راغه کې ته په ځای دعا خلک چې وچکالي د وچکالۍ لپاره. ما ورته وویل چې سیلاب او موږ انسان او سیلاب یو ځای را پیدا شوی یا کائنات په یو وخت کې را پیدا شوی. داسې نه دي شوی چې موږ لکه د نورو ناروغیو چې ملاریا وروسته کشف شوي دي، لکه د کرونا، دا موږ سره یو ځای را روانه ده. زه د دې خلکو ته وایم چې تر څو پورې چې تاسو ونی وهی په ظلم کوي په خپل ځان باندې په خپل اولادونو باندې، تاسو چې یو ونه وهی سل ونی وهی یو نه کوي، تاسو چې مثلا بوټي وهی دغه منګ په دې غرونو راغونو کې دا واړه بوټي لرو مختلف نمونه لري، غورګي دی او کایان دی او درب دی او اخزي دی، دا منګ وهو دا منم چې مونږ خوده غریب پیدا کړیو. نو خدای غربت خو دا معنا دغه سپه دغه سپه قیمت پرې کول غواړي. کنه ځکه چې مونږ د طبي یا ما چې مخکې درته ویلي د طبي ساينس یا د میډیسین خبره کوو، په هغه کې د دې شین لپاره باید تدابیر حکومتونه ونیسي. زمونږ خلک دي ترخزی ورسره دي، نه بوټي پرې خود، نه ونی پرې خود، نه ځنګلونه پرې خود. دوی ما درته ویل چې مونږ ترکه مونږ خپې پویږو چې دا شین چې دي مونږ ته zarar رسي، مونږ کاوانی کوي، مونږ ته مشکلات جوړي، مونږ دغه سي تباہی سره مخ کوي. ګوري مونږ چیرته د WHO تعریف تلاش شو چې صحت تعریف کوي. صحت یوازې دا نه ده چې ته سردرد ونه لري، ناروغي ونه لري، ملاریا ونه لري. صحت چې دی د انسان رواني، فزیکی، اقتصادي، سیاسي او اجتماعي روغتیا ته وایي. په افغانستان کې ځینې مسایل چې د انسان د وسنه پورته دي، یعنی هغه د بهرنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. مثلا زموږ سیاسي روغتیا نشته دی، خو ولې ځینې زموږ په لاس کې دي؟ مثلا همدغه اقتصادي وسکور رانشي، سیلاب یوسي، دا خو زموږ لاس کې دی. د سیلاب په غاړه کور مه جوړوئ، 5 متره د غونډۍ په غاړه کې جوړ کړه، لږې لرې جوړ کړه، په هغه غرو کې مه جوړوه چې 80 کاله 100 کاله مخکې په سیلاب راغلی دی، یعنی دا د سیلاب مخه ده. نو وچکالی تکولی شي چې په هغه ځای کې ځمکې جوړې کړي، خو ولې کور هلته مه جوړوه؟ ځمکه وړل خیر دی که ستا یو فصل وي، خو ستا بچیان دا 12 کسان چې ما وویل چې په د یوې کورنۍ په سیلاب کې په سوات کې مړه شول، وی وړلې. دا موږ په همدغه ازادي راډیو له لارې پروګرام لرو، ده په تېره دوره کې په دې دغه کې شمالي ولایتونو کې داسې سیلاب راوتی چې د خلکو کورونه غونغون خارګوټي د مینځ وی وړل، په سرکونو باندې حیوانات مړه پراته وو، غواګانې. چې موږ پوښتنه وکوله نو دا واضح و چې دغه لارې چې وي د پخوا د سیلاب لارې وي. نو دا خو دلیل نه شي کېدلی چې اوس وچکالي ده موږ څه وکړو. نو ته څه وکړې؟ ونې ته وهې، ته وایې زه څه وکړم؟ ډوډۍ پخوم، درب ته وهې، غوړګې ته وهې، ته څه شی ته څه شی؟ یعنی نره نه ځمکه کې حیوانات ژوندي پاتې کېږي، نره نه په هوا کې. نو تا ته خو دا د حکومت کار نه دی، دا خو د یو انسان خپل شخصي کار دی چې ته باید دومره دا هم پر ځان ولرې چې ته وکولی شي د خپل راتلونکي لپاره، خو نه د خپل ځان د بچول لپاره یو لار ولري. دا زما خبرې لږې ترخی دي، خو دا معنی لري چې موږ دغه پروګرام همدې لپاره ازادي راډیو تکلیف وطن ته ورکړی دی، په همدې خاطر چې د انسانانو د خیراستیا لپاره څه کولی شي دغه راډیو، دغه د ستاسو د همکاران چې دلته ناست دي، خو همدې لپاره د انسانیت فکر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې که دوی دا نن دا فکر وکړي چې دا شی راتلونکی دا بارانونه کېږي، خدای دغه ځمکه چې پیدا کړې ده، انسان چې پیدا کړی، باران، هوا، باد، دا ټول ورسره یو ځای پیدا کړي. موږ توپانونو مخه په څه شي ونې شو؟ ونې موږ ولې په څه شي ونې شو؟ سیلابونو مخه په ونه نیول کېږي، په همدغه طبیعي بوټو باندې نیول کېږي، ازغې دي او مارکونډۍ دي او دغه دي. نو دا خو ډېره دغه خبره ده، دوی باید د اساس نه دا انسانان باید موږ فکر وکړو.
خو اوس چې سیلابونه راځي، دا کورونه وړي، کوم کسان چې بخصوص د سیلابونو مخې ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه کورونه ودان کړوي، دا له یو مخې ځان سره وړي، آیا داسې نښې نښانې بغیر له دې نه چې باران تیز وي، بیا شدت ډېر زیات وي، چې موږ پوهېږو چې د پسرو سیلاتمن راتلونکی دی، بل داسې څه علامه شته چې مثلا خلک پوه شي چې سیل روان د سیمه پرېږدي؟
ولنه اوس خو نن سبا دنیا ډیره پرمختللې ده، هر یو کور کې یو چا سره اتمن زیرک ټلیفون دی، په هغه کې د هوا حالات دي، باران او چته معلومه کې. نن سبا په خو به هر ملک خپل دغه لروده د هوا د معلوماتو یو اداره به لروده، اوس خو نړیوال ګلوبل د هوا د ادارې ته هغه کې او چته معلومه کې چې د باران اندازه کچه دومره د 100% باران ورېږي یا 80% یا 90% دی. به دوی کولای شي د دې وجنه به اندازه ولګي چې د 100% باران چې ورېږي طبقاً 2 ساعته 3 ساعته چوری کې د وبوبکم خواته چې خطبان سیلاب ته نه جوړیږي. کوم خلک چې د کورونې د سی خورونو غاړه سر لري، دوی کولای شي ورته مخه د غزین اوزي یا غسی می پریدي، ځکه یو نو په دې تمه پاتې نشي چې سیلاب براونه اوزي، ځکه ما د مخته ویل چې ست مونږ د سیلاب زمکا یا ملکیت چې د سیلاب ملکیت ورته وای، دا مونږ غصب کړی دی. کله چې غصب کې اتمن چې مالک لري، چې درې په زور اخلي سیلاب چې دی یا د سیلاب وبو چې دی، دا د دې زمکا د مالک دی. هغه راځي خپل زمکا اخلي، خپل لار درنه اخلي، چې اخلي ته هغه تاته نه ګوري، هغه ستا ورسره وړي، مال دی ورسره وړي، کوټ دی ورسره وړي. نو غوره خبره دا ده چې دوی باید منظم د هوا حالاتو باندې باور وکړي، او هغه سیمون ته چې د سیلابونو په لاره کې جوړې شوې دي، کورونه نیزي دي او رغونه دي، هغه نه لرې شي. مثلا چارځایونه دي، چارچې پکې کېږي، ابشارونو سره نږدې دي، د سیندونو غاړو سره نږدې دي، دا ځینه باید ورته اله کړي.
عموما د سیلابونو چرزي څه ځان سره راوړي، او دغه ناروغیان چې موږ وایو ساري ناروغي ورسره خپرېږي، دا څه نه خپرېږي؟
سیلابونه بدمرغي ځان سره راوړي، زمکی وری اقتصادی تاوان دی، دی مختلف یو مستقیم تاوان دی چې نیخ پنیغی یو چا ترسی، مثلا دو بیدل دی او زخمون دی، دا سیلاب پر نتیجه کی مستقیم ان را نستا کی انسانان پر دو بیگی او رل کی گی شوندون دل آسا ورکی. اقتصادی تاوان میورتو چې کور وی زمکا وری پسل دی وری، دا اقتصادی تاوان شو. اجتماعی تاوان هم دغه چې کلی سره پاشی وشی دای بل شو. بل داغین چې ما ویل چې مستقیم تاوان پسې دویمه برخه چې دا د اوبو چټلتیا را منځته کیږي، چې مختلف شکل باندې اوبو چټل چلیږي مثلا دا هغه مرداریګان چې په دشتو کې دی او په دغه کې دی هغه د سیلاب واسطه رامنځته کیږي د انسانانو بد رفونه چې دی دا د اوبو په واسطه ورل کیږي مثلا حیوانات مر کیږي دا غوی په کل خوسا کېدل چینجی او دا شی نه پیدا کیږي همدار کیمیاوي مواد په کوم ځای کې پراته وي دی اوبو سره ګډیږي چې دا بل یو جنجال جوړي بیا پاره په نتیجه کې یو غوږی چې دا اوبو د چټلتیا نه کومې ناروغي او همدار ځینی ماشی یا دغه پیدا کیږي حشرات پیدا کیږي چې هغه کولای شي د دندونو په واسطه یا هم د مستقیم نیغ په نیغه را پیدا شي او بیا د نورو ناروغیو په سرایت کې رول ولري په دې باندې بیا په کلاره وږي چې دا کومې ماشی را پیدا کیږي کومې ناروغي دغه کی او همدارز ځینی وخت کې دغه اوبه چې د کیمیاوي موادو یا د نورو دغه موادو په واسطه چې دی چټل شي وي بیا د دینه د پوستکي او تنفسي ناروغي د سترګو ناروغي د غوږونو ناروغي دا را پیدا کیږي چې دا په ټول په ټپ کې لوستل کیږي او همدارز یو ډول نورې هغه ناروغان چې د اقتصاد یا د ټولنیز ژوند پورې تړلي لکه ډیپریشن شو یا په اصطلاح ژور خپګان چې موږ ورته وایو یا ورختای شو یا مثلا دا ناخواله هم را پیدا کوي نو ډیر داسې ناروغان دي چې په دې هره برخه به یو یو باندې وګغيږي کبه دوستانو غوښتل مفصل به وګغيږي نو دا ناروغان ډیر دي ناخواله ډیر دي چې را پیدا کیږي
ډاکټر صاحب که پم دغه ناروغیانو باندې تم شو پم دې ناروغیانو باندې خبرې وکړي
ولینا ما ویلی پاول کی چې د سیلابونو چر پیدا کیږي اقتصادي ضربه ما مخکې ستاسو د خبرو په دغه کې جواب کې ویلی چې چرته موږ د روغتیا تعریف په نړیوال روغتیایي سازمان لمخې نه وګورو نو هغه کې وایي چې د انسان فزیکی رواني او سیاسي اجتماعي اقتصادي روغتیا ته چې د روغتیا وایي نو دلته اقتصاد مین زوري نو اقتصاد چې موږ توان ته ناروغ کیږي نو دا ناروغتي هم رواني تکلیف پیدا کوي هم چې روحي تکلیف پیدا کوي نو دا هم بل ما بیا دویم ځل کې مې دا وویل چې یو خدا دغه شو بل نیخ پنیغ چې دو مستقیم دا د سیلاب نه کوم شي را پیدا کیږي دوی دل دي مثلا انسانان په دوګيږي مړینو کچه لوړیږي که تاسو وګورئ په 2020 کال کې کوم سیلاب راغلی او د ډبلیو ایچ او د دقیق راتل شي په 2040 کې همدا د ازادي راډیو سره زما مصاحبه وه دې تقریبا نه پوهېږم چې څو سوه کسان پکې مړو په 25 ولایتونو کې دا راغلی دقیق راته یاد دي وسم په 2014 کال کې همداسې د ټولو خطرناک ترین سیلاب راغلی و نو خلک پکې ډوب شوي وو خلک وړي وو ان مستقیمې چې طبعا ځینې خلک چې ویني سي نو هغه کیږي ماته ګوډه رامنځته کی خپل لاسونه ماتيږي دا هم یو غټ ډیر ستونزه ده دلته زه یو خبره یادوم کوم چې زمونږ یو بدبختی خدای نه ده زمونږ بل بدبختی راځي چې دا سیلاب ځان سره لرګي مرګي خاص مسله وړي د زمونږ خلک په ځای کې چې غزان سیونه لري شي دی ورخاره دا کیږي هغه لګي راکښته لرګي سره دیم پسی بیسي نو دومره باید انسان حواسناک یا دومره دغه باید نیوی حماقت ته لاس وانه چې د ژوندۍ راغه کی د خبره مې د خبرو په جریان ته منځ کې زکه وکړه چې دیش کم بیت د اوبو د چټلتیا نه چې کومې ناروغیګان رامنځته کیږي چې دا په افغانستان کې د دبليو ایچ او او د چیرن له مخه په ځانګړي ډول باندې چې په 2015 کال کې کوم چیرنه شوې ده او په نشر شوې ده او همدارس په 2013 کال کې بیا دبليو ایچ او په چیرنه کړې ده نو دا د ټول نغترین تهدید دی په افغانستان کې د سیلابونو په نتیجه کې چې اوبه چټلیږي چې د دینه بیا اسالات رامنځته کیږي دغه مونږ چې ورته محرکه وایو په خصوص ان سلمان له ټایپ ناروغي چې دا ټایپ اې چې ورته وایو همدار از هپاتایټس یا تور زړې ای او ای چې دا د اوبو په نتیجه کې د اوبو چټلوالي په نتیجه کې او نورې بکتریوي یا ویروسي د کولمو او سیستم ناروغان مثلا میپ شو مثلا نورې د شجیلا مون ورته وایو تبابت کې یا روتا وایروس ورته وایي یا نورو وایروس ورته وایي دا د دې په نتیجه کې چې خصوصا په ماشومانو کې ډیر مل مړینې رامنځته کوي یا د ماشومانو د سوی تغذیې ناروغان چې دي دا رامنځته کیږي چې په دې باندې یونیسف ډیر زیات کار کړی دی ډیرې علمي لیکنې په یونیسف په اړه کې شته نو دا ناروغان د اوبو د چټلتیا په نتیجه کې رامنځته کیږي او ما چې مخکې وویل درېمه برخه مې وویل چې د ځینې درېمګړي ناخل د سیلابونو په نتیجه کې ناخلین زیاتیږي لکه ماشی مچان دوی ناروغان د یو چانه بل چاته لکه د ملاریا ماشی دنګونو په واسطه نتیجه کې راځي کېږي چې دا د غټ تهدید دی خصوصا په ختیځو ولایتونو کې او جنوب لویدیځو ولایتونو جنوب ختیځو ولایتونو کې هلمند اورجان او کندهار چې ملاریا پکې ډیره زیاته ده یا د ډینګو ناروغي چې د دې دغه پکې اوس افغانستان کې د دې پیښې را پیدا شوې دي او دغه ماشه شته ده او یا د لشمانیا یا موږ چې ورته سالدانه وایو د دې ناروغي ګانې را پیدا کیږي په دې شکل باندې چې په دې باندې ډېرې زیاتې لیکنې شوې ډېرې څېړنې شوې په خصوصا په 2000 کال کې په افغانستان کې د ریټینګر په نامه باندې یو عالم و هغه ډېره یو پروفیسر په دا ریسک باندې علمي مقاله لیکلې ده څلورم چې دی د اوبو سره د تماس په نتیجه کې مو به سیلابونه چې راځي تابان خلکو خپل کاري بچ کوي خپل خاصو پسې ورځي دا محکمې چې وویلې نو بس صحیح دا پوستکي ناروغي د سترګو ناروغي یا د تنفسي ناروغي اوبه تیریږي او یا مثلا کیږي مثلا سلولایټس موږ ورته وایو دانی موږ ورته وایو فنګل انسپیرنا پنګسي ناروغي ګانې چې دي یا نور هغه د اوبو د دغه په نتیجه کې چې رامنځته کیږي د تماس په نتیجه کې دا مستکی یا مثلا د سترګو ناروغي ګانې مختلفې بکتریوي یا ویروسي ناروغي ګانې را مستکی
مدنه په نورو برخو به روس بیا ادامه ورکو لکه چې بوو ورو چې دغه ناروغي ګانې چر مستکیږي روس به په هلارو باندې هم خبري وکړو چې تداوی څه ده دا ورېدونکو په تمه ده پر واخلونو مرته واخلل کوم ځای مړ کني ولیدل
ریډیو سال خور سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته مالا دی وک شروع جوړ بس
مننه کور ودان اتل صاحب ستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی اتل صاحب اتمن موضوع به د خيستي وي د سیلابونو لکبله د ساري ناروغي او خبرېدل او څنګه کولای شو مخې ونیسه په دې خبرې کو کته نظر لري پختن لري ډاکټر صاحب شته مې ربني
خدای دې خوشاله ک خورجان یو سلام ډاکټر صاحب ته ما فريدي سال خور ما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې مثال دلته دا سیلابونه راځي راځمړ په هلمند ولایت کې دا هلمند سیم په ژمي کې ډېر دکېږي نو دلته خورجانې داسې کورنۍ شته چې د چشنګ اوبه نه لري استفاده د چشنګ اوبو د دغه سیند څخه کوي نو زما د ډاکټر صاحب سره مته دا پوښتنه ده چې دغه اوبه خو به تاوان نه کوي او بل خورجانې په دغه سیند کې اکثره وخت دغه میوجات اوس مثال د پاکستان خوا ته سیلابونه راځي خورجانې دغه اوبه چې دلته په هلمند ولایت کې په دا سیند کې تیریږي نو مثال داسې کول نه راغله چې دلته خورجانې سیبان راوړل د خلکو مارکیټونه ویوړل دا خوراکي شانې د خلکو راټول خورل نو دا غوښتنې پښتني کډ ډاکټر صاحب را جواب کوي چې دا مثال د خبرې ضرر یې څونه دي تاوان کوي کنه کې کیمرا پښتني خورجانې د ټلیفون د طریقې جواب څه ډیر به خوشاله تم ذکر سنید ته مټنه صاحب دی
مننه مننه حتمن آیر سبستا ټلیفون هم داسې پریږدي چې تاسو دا خپل ځوابونه واخلئ ډاکټر صاحب مهرباني د نړې پښتني پاړه کړه ته وایست بیا دوی په خپله راشي
ډیره خکول یو پر ځای پوښتنه وه ډیره زیاته مننه طبعا کله چې سیلاب راځي نو ما مخکې وویلې چې دا ځمکه باندې چې څه چټلی وي مرداری وي کاغه د حیواناتو په ځله مواد وي که د انسانانو وي که دغه بدرفونه وي چې په ډیره بخنې سره چې موږ ورته تشنابونه یا کنرابونه وایو دا وي حیوانات وي د دوی بد په ځله مواد وي د وحشي حیواناتو لکه د ګیدړو او د نورو د حیواناتو د په ځله مواد وي دا د خپل ځان سره اخري نو طبعا په دې کې یو لډیر انتانات یا میکروبونه دي چې دا د راکېږي په سین ورګړيږي دا اوبه نو دغه مواد کچیرته خلک واخلي دي کې مثلا فرض کړئ یو ترکاری دی یو دکان وړي دا مړی وړي مالټي وړي نو طبعا دا داری پوری نخلي نو دا چې په هغه صحیح طریقه پاک نشي نو ډیر زیات مرګونی ناروغي رامنځته کوي مثلا زه په ساده ډول درته وایم د 2022 کال د جون په منځنۍ کې او د پوغوري د 2022 کال کې چې تقریبا 8000 کسانو د کولورا او یا د اسهال د ناروغي په حساب شوی په 2022 کسان پکې مړ شوی مو ژوند هم د لاس ورکړو نو دا په افغانستان کې شوی وی دا پیخي و 8000 کسان تاسو فکر وکړئ چې دا یو ډیره غټه کتلا دا ولی اسهال شول ام دغه څه چې دغه مړی په سین کې پیدا کړی دا یا دغه دغه څه لاو نارانی ولی دا یا مثلا خاص را وړي به لاسونه هغه سینې دی پاک کړی یا مثلا یو بل څه دی دغه نارانی ولی دی نو دا او دی خورلې دی کښینه دوی د خپل غربت فکر کوي، دوی فکر کوي چې یو غنیمت به ونیو، او دوی بدبختی ته بیا دوی فکر نه وی چې څومره به په دې باندې دوی د پیسې یا نور ته څومره شوبل کیږي، نور باید څومره حتی کورنۍ غړي وزا وشپېته چې ما درته چې وشت نه زبی وشپېته زره کسان چې دغه شوي دي او په دې کې دا دوه دېرش مړي دي. نو فکر وکړه که موږ یو کس یوې کورنۍ سره کو دوه دېرش کورنۍ چې ډېر خپل عزیزان یا خپل نږدې خپلوان یې له لاسه ورکړي دي، په یو مڼه باندې، په یوه کیله باندې، په یو ګلپي باندې، په یو ټماټر باندې، یا په یو بوجۍ خاصو باندې. دا هغه څه دي چې انسان ته چې دی په اسلام کې موی عقل ورته نېغ نېغ کوي. ولې ورته کوي؟ بل دا دی د دې ملګري په خبره کې دا خبره وکړم چې موږ چېرته په اسلام باندې خبره کوو، نو په اسلام کې ښکاره وي خدای وجزه تا ته هېڅ تغییر او تبدیل نه راوړي.